کابل کې تمه ذکر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه ده چې پاکستان او هغه واته تللې د طالبانو پلاوي باندې صلاح شوی دی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه به هم جزئیات ترسره شي. نور راپور نو مطلب هم لرو خو تر هرڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه او د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی استازی د کانګرس کمیټو ته حاضریږي چې پر ولسمشر ټرمپ د لګېدلو تورونو په اړه څرګندونې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولای. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کړي.
با باور ما این شست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح
دیوی دوی په باور د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرخه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ایران ته د طالبانو د پلاوي پر سفر هم انتقاد کړی و. پاکستان او طالبانو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 8 نیټه د ولسمشر ترامپ له لوري لغوه شوې. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنځشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر له فیسبوک پاڼه کې لیکي چې د طالبانو د قطر د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. د طالبانو پلاوی داسې وخت اسلام آباد ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم پاکستان ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي قریشي طالبانو ته ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصادي ټولنې نیز پرمختګ لپاره ګټوره ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د خلیل زاد له سفر سره په یو وخت د طالبانو د پلاوی سفر په تصادفي ډول برابر شوی، خو د دواړو خواو د کتنې احتمال نه ردوي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو وای په دغه ولایت کې په هدفي هوایي حملو کې 8 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سوانه هم شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي چې نن شاوخوا 9:30 بجې د چمتال ولسوالۍ په آسیاب شرف په کلی کې هوایي حمله وشوه. د خبر پانه لمخې د لومړي معلوماتي او په دې اړه به نور جزئیات وروسته خبر کړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانې ځنګړې استازي کورت والکر باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکي وي چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوی پښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې د پلاوی د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره پلټنې کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی والکر نن پنځشنبه په خپله خوښه د استازو جرګې د درو کمیټو غیر علني غونډې ته حاضر شي. د دیموکرات ګوند کمیټې هڅه کوي چې معلومه کړي آیا ولسمشر ترامپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د پلټونو په غوښتنې له خپل واک نه وړه استفاده کړې او کنه ده. په راپورونو کې ویل شوي چې ترامپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اوکراین ته پوځي مرستې زیاتوي چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. د اروپای اتحادیه تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لری کولو پاره په اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. د اروپا د عدالت محکمې وویل د اروپایي اتحادیې مقررات د اروپا محکمو ته واک ورکړی چې د ټولنیزو شبکو په تېره بیا فیسبوک د هغو مطالبو د منع کولو یا یو مخ له منځه وړلو حکم صادر کړي چې کرکه خپروي یا تیری ګڼل کیږي. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیره شپه د اروپا د اتلولیو په لیګ کې لومړی بریا خپل کړه. بارسلونا د مسابقې په درېمه دقیقه ګول وخوړ، خو وروسته لویس سواریس سیالي لوبډلې انټر میلان ته دوه ګولونه ورکړل. د بارسلونا کپتان لوینل میسی چې له خوشېدو وروسته تیره شپه د لوبې میدان ته راوتلی و، خبریالانو ته وویل لا هم احساس کوي چې د معمول په شان لوبېدلی نشي. دی وایي خپله هڅه کوم. د روان فصل له پیله تر اوسه پورې دا لومړی ځل دی چې په یوه سیالۍ کې مې پوره 90 دقیقې لوبه وکړه. خوښ یم چې لوبه په ښه نتیجه پای ته ورسېده. د تېرې شپې بری بارسلونا لوبډله د اف ګروپ د جدول دوهم مقام ته ورسوله. په دې ډله کې لومړی مقام د دورتموند دی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریده. پاکستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. عام افغانان وایي که چیرې دا خبرې بیا پیلېږي نو له خلکو سره ټول جزئیات شریکول ضروری دي.
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یادی نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضرور دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن به په مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې کار پیلېږي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي
نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاص شي. هغه ورسنه شکایتونه کم و هلته تقریبا تصنیف بندي خلاص شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنې به انشاءالله.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنې لري.
موږ د شکایت کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بېطرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به مو د عراق له حاله خبر کړو چې د حکومت له لوري د ګرز بندیز لګېدو سره سره مظاهرې پکې روانې دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی. په دې اونیز پروګرام کې تر ډېره په کورنیو کې د کتاب لوستلو پر اهمیت او رایجولو خبرې شوې دي.
په هر کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنی کتابخانه حتی د یو تاخچه کې واوسیږي چې 15 جلده واوسیږي. په طور د مثال د خپل دا د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
ډاکټر عبدالهادي قریشي وو. دوستانو د دې پروګرامونو د بشپړ اورېدو سره د ازادي راډیو سره اوسئ. ورزوده خبرونه د سرموزته. پاکستان او افغانستان او افغان طالبان سلاسیوی چې په افغانستان کې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی طالب پلاوی د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به مرسته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لغوه شوی خبرې له سره پیل سي. اخوا یو شمیر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک سي. امید ظهیر مال راپور کوي.
پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر سره سم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشي طالب پلاوی سره کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان شخړه د جګړې لاله نه حلېږي او هر څه ژر باید د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې امریکا او طالبان به ډیر ژر یو ځل بیا د سولې خبرې پیل کړي څو افغانستان کې سولې او دایمي ثبات ته لاره هواره شي. خغلی قریشی په دیلیدنه کې دا هم ویلی چې پاکستان غواړي د ځل په پوره صداقت د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي او افغانستان کې ثبات راشي. خو د ولسمشر غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا کې د وینا پر مهال وویل که چیرې یو شمېر هیوادونه د لاسپوڅو په وسیله په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، دوی به د هیوادونو سره خبره سپینه کړي.
افغان ټولنه له پاکستان څخه د یو شمېر مسایلو د تضمین غوښتونکې ده. زما په اند امریکا هم دا غوښتنه لري، هغه دا چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لاسلیک کیدونکې هر ډول هوکړه کې باید پاکستان لاسوهنه ونه کړي، باید دغه هوکړه رعایت کړي او احترام ورته ولري.
په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي پاکستان ته د طالبانو دغه سفر له افغان سولې سره هیڅ مرسته نشي کولای. د ښاغلي صدیقی په خبره له یوې ورانکارې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د ټول اصول او اړیکو خلاف عمل دی. دوی که پاکستان غواړي د افغان سولې په برخه کې پرختیا ملسته وکړي، نو په پاکستان کې دي د ترهګر ډلو ځالې لمنځه یوسي. بلورته بیا طالبان وایي پاکستان ته یې سفر د دې هیواد په رسمي بلنه کړې. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي شهاب الدین دلاور په خپل یو مرکه کې چې د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې خبره کړې ویلي، پاکستان ته د غتللې دولس کسیز پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر سیاسي موضوعاتو سربیره د هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې په شته ستونزو بحث کوي.
دا سفر یو رسمي سفر ده چې د پاکستان هیواد له طرف نه په رسمي غوښتنه ترسره کیږي، په سیاسي موضوعاتو باندې متمرکز وي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. موږ غواړو چې دې ستونزو د حل په باره کې نورې سره خبرې وکړو.
هاخوا یو شمېر افغانان وایي که د سولې خبرې بیا پیلېږي، دا ځلې باید ټول جزئیات له خلکو سره شریک شي. افضل زیاره او ناهیده د سولې خبرو د بیا احتمالي پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې طالبان وسلوالو طالبانو جګړه په افغانستان کې د افغان حکومت سره د یاد دي نظام سره دی، په همدې اساس باندې نظام د حیثیت ساتلو لپاره د نظام ګډون ډیر ضرور د دې تر څنګ د افغان ولس ګډون دلته په دې ضرور دی چې عملاً دلته په میدان کې قرباني ورکړي دي.
موږ ډیره ډیره غوښتنه کوو چې د سولې پروسه د بیا پیل شي، ځکه چې په ټولو کې خویندې ډېرې سولې ته اړتیا لري، ځکه چې جنګ خویندو ته ډېر ضرر پکې رسېږي.
د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو نږدې نهه میاشتې دوام وکړ. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې سپتمبر میاشتې په منیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، طالبانو یوې کاذبې برلاسۍ ته د رسیدو لپاره کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې د دوی یو سرتیری او یو لستنه پکې ووژل شول. نو له همدې کبله د سولې خبرې لغوه کړې دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لسولې خبر زو انتخاباتو ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د پیلېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته نن وویل په ځینو ولایتونو کې لاله وخت د شکایتونو د څیړنې کارونه پیل شوي دي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونو د شکایتونو په شفافې څیړنې ترڅنګ ټینګار کوي چې کمشنران باید د څیړنې پر مهال سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي. جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشری له انتخاباتو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د چړلو حساسه مرحله چې شاید د انتخاباتو په برخلیک ټاکونکو کې رول ولوبوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي.
زموږ ټول کارمندان بوختي چې د شکایتونو انواع او اقسام سره درجو کړي او دا کټګورایز کړي. نن به انشاءالله د ورځې تر اخره پورې تصنیف بندي خلاصه شي. هغه ورځې چې شکایتونه کم وو هلته تقریبا تصنیف بندي خلاصه شوې ده. د نن ورځې تر وروستۍ پورې څېړنې به انشاءالله پیل شي. په بعضو ورځو کې وخت پیل شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیان د زرمینه کاکړ وایي هغه ویډیوګانې به مستند سي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. هغه کاکړ زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له انتخاباتو اته څلوېښت ساعته وروسته 4,318 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
د موږ پاکستان د دې چې یو د دې کړنې کاملا شفاف ووسیږي، اسناد په سمه توګه باندې ووسیږي، مسلکي چلند سره وکړي او هر ډول سیاسي او سلیقوي اغراض څخه بزانو سده و کارکون که هم تا کنترول لان دیوی او بل دا چه دوی دی نوی قانون پا اساس بانده دا حق نداری چه بلاخت دی و مرکز رای پا مستقیم لارو مباطل کردی دوی باید اغا دیگر دی کمیتی دی جوالو پا خاطر چه کمیسون سروی
پا هم دی حال که دی انتخابات و خپلوا کمیسون لی انتخاباتی شکایتون و کمیسون قواری چه پا تاکلی وقت شکایتون و چیدی او پایلی دی انتخابات و کمیسون توسپاری دی انتخاباتی شکایتون و کمیسون دارد ورکوی چه لی انتخاباتی محلی بیش سرسام با شکایتون و ترسیدن وکری او پایلی بای دی انتخابات و لکمیسون سر اشاری کیکری د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپګم وسول ل انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه انتخاباتو لمړنۍ پایلې د میزان په وښتمه او وروستۍ پایلې د عقرب پشپړسم نیټه اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څرګندونې خو مو اوریدلې. هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې په ټاکلي وخت کې د شکایتونو د څېړنې پایلې له دوی سره شریک کړي. د انتخاباتو کمیسیون د دارلین شاه رئیس حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو شفافه څېړنه د انتخاباتو پر پایلو مثبت اغېز اچولی سي. له ښاغلي ننګ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د شکایتونو د څېړنې د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
موږ د شکایتو کمیسیون په دې برخه کې غواړو چې دقیق همه جانبه او ټول هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي وي پنات شکایتونو ته رسیدګي وکړي او دوی دې چې د ټاکنو په برخه کې د شفافیت په برخه کې موږ سره مرسته کولی شي چون هغه قسمت چې قانون دی ته واک ورکړی دی هغې مطابق باید ټولو شکایتونو ته په پوره بې طرفۍ او په پوره شفافیت سره رسیدګي وکړي. زه باوري یم هغه دوستان چې د شکایتو په کمیسیون کې پیژنم او زه انشاءالله باور لرم چې هغوی به په خپل ټول بې طرفۍ سره په خپل ټول قوت سره په دې وتوانېږي هغه شکایتونه چې د ټاکنو د ورځې په باندې شوي دي او دوی به دا وڅېړي او بالاخره د افغانستان خلکو ته به یې نتایج وړاندې.
یو څه مسله چې ډیره زیاته مهمه ده ننګ صاحب، د دې وخت مسله ده تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو ولیدل چې شکایتونو کمیسیون ډیر وخت دغه نتایج وځنډول د څېړنو نتایج ی تاسو غوښتنه ده ولسه ده چې دغه نتایج باید څومره وخت کې تاسو ته وسپاري؟
موږ یو کافي وخت د دوی لپاره په نظر کې نیولای او هغه اولی توافق سره دی سره په توافق په سکیجول مطابق غوښتنه مې کنه ده چې دوی باید موږ سکیجول چې موږ دوی سره تفاهم هم دوی په جریان د دې کې شکایت او ګیله درلودله چې هغه زموږ وخت کم دی ولې موږ خپل دلایل درلودل په دې برخه کې چې د وخت د ځیقوالي په اساس باندې دغه محاسبه شوې ده او بالاخره د دواړو کمیسیونو په منځ کې توافق په همدې ټایملاین باندې شوی ده ولې په دغه حساس حالت کې چې موږ باید نتایج د مهالویش په اساس باندې خلکو ته وړاندې کړو دوی باید د ټاکنو سکیجول په کاتو په وخت سره خپل شکایتونه بررسی کړي او زه متزم ما متيقنه ما چې دا مدیریت دوی لري او دا مدیریت به ان شاء الله وکړي.
یو ستونزه چې په خو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودلې هغه د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي و، یعنی په پایلو منفي تاثیر واچو. دور همغږي څه ډول مخکې روانه ده؟
زه یو څه چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې الحمدلله همغږي د دواړو کمیسیونو په منځ کې زخت زیاته ده. زموږ سره د همغږۍ او موږ سره د ښې مدیریت په کې د مرسته کولو او همدارنګه د ټاکنو د پروسې د ښه نظارت کولو کې دغه د همغږۍ نښانه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
تغرس پر منځنۍ چپه دولس شپږنوی او د اف ام پر سل شری پنځه چپه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې هم صاف اوازې اورېدلی سئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري. تاسو کولی سئ چې په بېلابېلو برخو کې زموږ راپورونه او تحلیلونه دغه ورځ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ او د خپرونو مو تعقیب کړئ. پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به ورسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر دفتر یو راپورته. دغه دفتر وایي چې په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شمال ختیځ کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. دا دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې دا شمیر خلک د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې د پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت بې ځایه شوي کسانو ته د لومړنیو مرستو د دوام خبره هم کوي. فیروزه عزیز نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یا اوچا تازه راپور ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان په شمال شرق، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې 14,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه راپور له مخې د دغو بې ځایه شویو ډیری شمیر د تخار ولایت دي او دوی ته د مرستندویه بنسټونو د مرستو بهیر روان دی. د تخار ولایت یو شمیر بې ځایه شوي چې د دغه ولایت له نامنو سیمو د تلقانو ښار ته راغلي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسېدلي خو ځینې نور ترې بې برخې دي. د دغه بې ځایه شویو له شمېره دوه کسانو، جان محمد او خیر محمد، وویل
دواړو لور ته جګړه روانه ده. خلک دلته راغلي او هېڅ هم له ځان سره نه دي راوړي. یو شمېر خلکو ته خیمې وشل شوي خو نور څه نه دي رسېدلي. ځینو خلکو ته رښتیا هم خیمې رسېدلي خو دولت باید ټولو ته رسېدنه وکړي. اوس مهال یو شمېر کورنۍ شته چې خیمې نه دي ترلاسه کړي او تر مر لاندې ژوند کوي.
د بغلان او کندوز یو شمېر بې ځایه شوي وایي چې تر دې دمه هغوی ته مرستندویه بنسټونو هیڅ رسېدنه نه ده کړې. له یو لوري په سیمو کې جګړه روانه ده چې دوی ورګرځېدلی نه شي او له بلې خوا حکومت او مرستندویه بنسټونه یې ستونزو ته رسېدنه نه کوي. صفي الله د کندوز او امرالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نه څوک له موږ سره مرسته کوي او نه هم موږ ته د مرستې لپاره راغلي. ماشومان مو په سړه هوا او خاوره کې ناروغان شوي. همدلته مو خیمه وهلي. موږ د امن غوښتونکي یو او کمیت نه ټینګیږي. موږ مرستې راسره وشي موږ یوازې د خبریالانو د راتګ شاهدان یو. چې راشه او له موږ ویډیوګانې واخلي. له دولت او مرستندویه بنسټونو مو هېڅ هم نه دي لیدلي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې د بې ځایه شویو د شمیر په منلو وایي چې په تخار کې د 3,500 بې ځایه شویو او د درې نور ولایتونو یو شمېر بې ځایه شویو ته لازمي مرستې رسېدلي خو دغو بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ هغو بې ځایه شویو ته چې په کمپونو کې ژوند تېروي په منظم ډول ورسره مرسته کړې. د نوموړي په خبره هغو بې ځایه شویو ته چې د خپلو خپلوانو کورونو کې اوسېدو ته اړ شوي او له ستونزو سره مخ دي د مرستو پروسه یې له خنډ سره مخ شوي.
در ولایت تخار ما گفتیم منطقه ای که دشت رباط است.
د تخار ولایت پر رباط سیمه کې یو کم جوړ شوی او بې ځایه شوی او ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوی خو یو شمېر نورو بې ځایه شوی او ته چې له ولسوالیو او کلیو راغلي او د ښارونو او مرکزونو او د خپلوانو په کورونو کې اوسېږي له هغوی سره د مرستې په پروسه کې ستونزه رامنځته شوي.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بې ځایه شویو د وضعیت د دوام په صورت کې د مرستندویه بنسټونو له لوري ورته بودیجه په اختیار کې ورکړل شوې او له دوی سره به مرستې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې اړوند یوې موضوع ته چې همدا اوس راورسېد. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د څلور اړخیزې ناستې په تړاو وایي چې د غونډې به هیڅ پایله ونه لري. د دغه وزارت ستراتیژیکو اړیکو مشره ناجیه انوري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې باید د سولې ټوله پروسه د افغان دولت په رهبري ترسره سي. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
افغان چارواکي په روسیه کې د افغانستان په اړه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې په اړه وایي چې د افغان دولت له حضور پرته دغه شنغونډې مثبتې پایلې نه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي مشره ناجی انوری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو تجربو وښودله په هغو پروسو کې چې د افغان دولت مالکیت او محوریت نه وي بریا به ونه لري. تر دې وړاندې هم د داشان ناستو او مذاکراتو شاهدان وو چې هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلوده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې ناستې په اړه یې رسمي خبر یا اطلاع نه درلودله. د افغانستان ولسمشر مانی هم په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې انادولوی خبری آژانس ته ویلي چې روسیه د یوې بلې ناستې د ترسره کولو په برخه کې کار کوي. د نوموړي په خبره دا ناسته به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې دوه میاشتې وړاندې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ودرول شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو شنونکی لطیف نظري وایي چې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د سترو او سیمه ییزو هیوادونو اجماع مهمه ده.
د سولې پر وړاندې یوه لویه ستونزه د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو د ګټو اختلاف دی چې د هغوی اجماع د دې ستونزې د حل کېدو په معنا ده.
نوموړی ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې له افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. دوه میاشتې وړاندې هم د جولای میاشتې په لسمه او یولسمه د دغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د چین په پیکینګ کې ترسره شوه او ګډونوالو یې پر اوربند هر اړخیزه یعنی دولت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم عراق. په عراق کې د حکومت لخوا د اعلان سوي ګرځبندي سره سره نن حکومت ضد مظاهرو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 19 کسه مړه او سلګونه نور ټپیان سوي دي. سلطان محمد سرور له نورو جزئیاتو سره.
په عراق کې حکومتي ضد مظاهرو نن د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. دا سره له دې چې حکومت په بغداد او د هیواد په څو جنوبي ښارونو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. روغتیایي چارواکو وویل تېره شپه 10 کسه د هیواد په جنوب کې ووژل شول چې په دې سره د درېو ورځو مظاهرو په ترڅ کې د مړو شمیر 19 کسانو ته اوچت شو، سلګونه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل تېره شپه 15 کسه په ایماره ښار او 15 نور په ناصریه ښار کې ووژل شول. دوی وویل په ناصریه ښار کې د 15 وژل شویو کسانو څخه یو پولیس و. دا چارواکو وویل د نن ورځې په مظاهرو کې 45 کسان نور ټپیان شول چې ځینې یې پر بړي ګولیو لګېدلې دي. بلخوا یو عراقي چارواکی وویل چې حکومت په بغداد او څو جنوبي ښارونو کې د خونړیو مظاهرو او ناکراریو له کبله د ایران لور ته یوه سرحدي لاره وتړله. په دیالا ولایت کې د خسرو سرحدي لار به تر ثاني امر پورې تړل شوې وي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې دغه سرحدي لار په عراق کې د ناکراریو له امله تړل شوې ده. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د تیتولو لپاره ډزې کړي او له اوښکې بیوونکي ګاز او ربړي مرمیو څخه هم کار اخیستی. قهریدلی مظاهرچان په اداري فساد، بیکاری او د برېښنا او اوبو رسولو په کمزوریو خدماتو اعتراض لپاره سړکونو ته راوتلي دي. دغه مظاهره د صدر اعظم عادل المهدي د حکومت په وړاندې چې یو کال مخکې واک ته رسیدلی لومړنۍ کورنۍ ګواښ ګڼل کیږي. رپورټونه وایي چې په عراق کې انټرنیټ ته لاسرسی قطع شوی دی. خلک پرته له کردستانه په ټول عراق کې فیسبوک، واتس اپ او انستاګرام ته لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
د کجرم د کندهار ولایت سمې لا پیغام دي. دا درمخه د ځانو نه معلومه چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم. دا دین چې پاکیو وي زه په ولس کې څوک نه کومه کومه خاوني سفنه زابل ولایت څخه د ازادي راډیو ته د پیغام شېزم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې 3000 یې 2000 ورکوي چې 2000 دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته بولي نه دي بس خپل قریبان د اولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رایې شته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویله ده چې له دغه غلا له دغه شر له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والي نوم مې عبدالشکور دی. دغه انتخابات چې راوس وسول دا ډېر سات انتخابات و. دغه نه درغلي ولا که پکسي کې و چې پرسته دي نو چې دا د یو خرابل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هیڅ ولا کوي چې خپل په دا محل کې و مخل ګرای ورکې سفارای دې دامه کې کوو دی ګوچ لګولو به څه کړه تذکره کته نه دی استعمال شوی دا صفه دغه کړی دی انتخابات کړی دی اوس دی پر دغه باندې دغه نه سره کی یو وای وای زما رای لږی نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي جو من انتحار یو بچا سوار یو کانیا به سو هغه به ورور د وطن د پاره د خلکو د پاره د ولست پاره څه خدمت را مخته کی دی دا نور دغه نه کی بس والا بود دغه ته دوام تر ورکی د مسلمانانو په ځینې کې بازی سره کوي بیا دغه افغانستان بحران تاچی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولي اوس موږ خبرونه لا هم دوام لري. اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له اسمت څروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان حکومت د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کتنې انتقاد وکړ. وی ویل دا ډول کتنې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د ولس مشر غنی ویندوی صدیق صدیقی نن پنجشنبه په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې پروسې ته ګواښ کوي. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی نن پنجشنبه د افغانستان د سولې د پروسې د بیا راژوندي کولو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. طالب پلاوی تر دې مخکې روسیې، چین او ایران ته هم تللی و. په عراق کې نن پنجشنبه د فساد او بیروزګارۍ پر ضد په لویو اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسید. عراقیان نن د درېیمې ورځې په مخه له دې سره سره کوڅو او واټونو ته په اعتراض راوځي چې پر ګرځېدو بندیز دی او پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهیونکي ګاز شیندي او حتی ډزې کوي. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی کورت والکر بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی وی چې په مستقیم ډول د ختیځ اروپا د دې هیواد په تړاو د کانګرس د یو پلاوی پښتنو ته ځواب وایي. د کانګرس د استازو جرګې د پلاوی د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره پلټنې کوي. د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوړې محکمې پرون چهارشنبه د فیسبوک د مطالبو د لرې کولو په اړه اروپایي محکمو ته د پریکړې واک ورکړ. او د بارسلونا د فوټبال کلب تیر شپه د اروپا د اتلبلیو په لیګ کې لومړی بریا خپله کړه.
مننه کوم چې تاسو روان دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو .com. او مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونو ته ورسول خاطر پر دې څخه به د نن ورځې سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون وی نګدی راتلونکي به د ځوانانو کمکوي او ځوانانو ترمنځ د توکیو نړیوالو لوبلو لپاره د تکواندو تمرینات سیالي پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمرینات سیالي کې 23 ځوانان او 40 کمکوي ځوانان ګډون لري. د خاغلی سکندر په خبره لدی ډلې څخه 8 نفر د ځوانانو لټیم څخه او 10 نفر د کمکوي ځوانانو لټیم څخه د توکیو نړیوالو لوب ته انتخاب شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر حمدار ازوی چې په توکیو کې د کواندو نړیوالو لوبې تر راتلونکي میاشت پورې پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د ساحلي والیبال د تمریناتي لوبو د پیل خبر ورکوي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو برخې مسول عارف پیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي 13 ورځې پیل شوی او تر 3 ورځې پورې به دوام وکړي. د خغلی پیمان په خبره د دې سیالي په پیل کې د والیبال ساحلي ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان وایي روان سیالي د 14 ټیمونو ترمنځ دي چې دغه سیالي به تر راتلونکي وی ونی پوری دوام وکړي. او له کرکټ لرو چې د سنگاپور، نیپال او زیمبابوی ترمنځ شلوریزو لوبو په درې رخي سیریز کې نن سنگاپور له زیمبابوی دی بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته وزي. په دې درې رخي سیالي کې زیمبابوی او نیپال تر سنگاپور مخکې دي. بل خو د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ټس یا 15 ورځنی لوبه په دوهمه ورځ هم روانه ده. هندستان په خپل لومړی پاڼه کې د وو لوبغړو په سوځیدو 502 منډې کړي او سویلي افریقا ته د منډو بلنه ورکړې ده. په همدې حال کې پاکستان له سریلانکا سره د 500 ورځو سیالي لړۍ وګټله. د دریو لوبو په دې لړۍ کې یو لوبه د باران لامل مساوي شوه خو پاتې دوه لوبې پر لپسې پاکستان وګټلې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه زه مور ته ویلم، ولی بی بی آبا به در باندې هی سه نوم ده. ویل زن هغه و خاندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځیدل.
نن په امدیا کې خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي، نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه ما ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سالخوش، زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، کندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ما است شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میخی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و. ما هغه زه مور ته ویلم، ولی بی بی آبا به دې راباندې ایښی و څه نوم ده. ویل زن هغه و خاندان نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. دی مو د څه نومونه دي؟ یوه یې دیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر باارزښته ده، په ارزښت یې متاسفانه موږ نه پوهېږو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او درېیمه مسله دا ده چې که مور او پلار یې مږدي، په ډېره هوښیارۍ، په ډېره زرنګۍ او په اصلاح په غور یې نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کولی شي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چېرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډېری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کېږي، په اضطراب اخته کېږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د اروپوانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي، که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کولی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي، او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کولی شي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستی مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلټه کې سو. یعنی موږ ور سو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرزای کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نوم اخلو نو تاسو ته به حتماً د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکری میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره زموږ علاقه د هغه وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غور نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، د تقریبا د 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تارا شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول، ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلې دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې هکله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نم سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بیرته از راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطر مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه دی لوستی. نوموړی د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوزاد افغانستان څومره ښه
خراب ده او منګه مصروف یو همدومره کار باید تو کو منګه بیرون لار شو کار کو همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کو چې فامیل مصرف او خپل او کاغه منګه پر مطالعه کې څو سات منګه مطالعه ته وخت ورکو اصلا منګه بدون وخت نه لرو منګه اصلا ټول فنان هم د سي دي فعلاً په دې شرایط کې چې اوسمره خراب ده که منګه کار نه کو نو ټول به وږي پات شي فکر خو آماده که منګه و غواړو آماده کو د دې پر چې اوسه خراب ده او فقر ډیر زیات دی په افغانستان کې نو اصلا منګه مطالعه ته وخت نه لرو کله چې فامیلونو کې نارامي اوسه خنه اقتصاد خنه نو منګه به چیر کله آماده شو څنګه به منګه آماده شو چې مطالعه وکړو
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعه دود په لوستې طبقه کې خورا زیات وو نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤول زلمی شهباز داسې غږېدلی دی
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی تاسې بیلابیل لاملونه وینئ خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو خو کتاب لوستل ډېر مهم دي کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل جګړو وسول د کابل پوهنتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نقلونه په تصویر ودلې وي خلک بوخت وساتل شول خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي هغوی نه شي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي زوی د پوهنتونه وتلی دی څه په درد خوري ده زده کړه څه په درد خوري کتاب هېڅ په درد نه خوري وغورځوئ دغسې مفکوره عامه شوې ده د نه کار نه بوختیا له امله او د جګړو له امله فکر کوم دغه څو لاملونه دي
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونه کړي
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري لکه مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډیروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډیر انکشاف ورکوي په هغه ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډیروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالي او ناطق شکوي یعنی سخنګوي شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهات کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری د چ په لوستلو یې وجدان آرامه روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي د کتاب په ارزښت پوه شي د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږېدلې
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فیلی وضعیت په کتوم غکول شو ګورو چې کتاب نو ویلو منفی اثر دی په زمونږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډېر لري رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی ته ټول د کتاب نو ویلو اثر دی هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته ور بختاب ویل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي
دو 50 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي وای چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي کتاب دی چې نن د جامع پیشاب کې کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي ورونه دی تر غټه پر ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي باید خبر وسیږي چې موږ په تیر او تاریخو کې کوم قضایا مو ته راغلي چا خدمت کړی چا خیانت کړی زموږ وطن سره دا باید ټول ولولي که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو، له کومو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي، دا او دې تورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېره ضروري ده. سربېره په دې نه هغوی چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغوی ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیولې تر ځوانانو تنکي ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. که چیرې مور پلار او هغوی چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخو باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره ووسیږي، د کتاب د قلم سره ووسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې ووسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي په طور د مثال، د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد، ځینې خلک ریوې وایي چې کتاب راخله ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخله ما نشم ویلای خسته کې ګما. اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
د یو تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي، بلکې تخنیکی وسیږي، هنرمندانه وسیږي. یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګا دی، هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم ځای کې څراغ کې دی، په کوم ځای کې کینه، په کوم تاریکی کې کینه، مخامخ ور مثال د روشنايي وسیږي، له دې څخه خبراته محیط او آرام وسیږي، غلمغلی ونه وسیږي، او له دې ځین پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي، کوم مجلد وسیږي. دا ټول خبرې د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید د پغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې سره کم دی، نظر باید ضرورت د کورنۍ ته، نظر باید ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه، نو کېدای شي چې د نورو کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نورو د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال گاندی بتل مدام ویلی زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نور ته هم چې تاسو ولولی دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا متدولوژي دي کتاب، د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته یو کتاب ورکوي، په تور مثال دا ټولو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به چې زوی دغه دی ولوسه، د قاعده د بغدادي دی ولوسه کنه، د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه را وړې ده. په تور مثال اټوال یا د ځوان یا د زلمه دی، او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وسه، د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښتونو څخه نیولې، له دې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکړي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر سګون یخ خپل ځان د پاره اوسه توم نه لنګاده مغزی او مانوي ځینه وکړوي، دا دونه مشکل کار نه ده. نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هي چاري.
Thank you. بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلارا د خدای زپارا د ماشومانو راتلونکی څاره